د سهار لاس پچې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برسه سو کوربم خبرونه ته شرخلې د خبرونه د انټرنیټ تلاري هر ځای چې تاسو اوریدل شي او په افغانستان کې په منځني صف دوله شپږنی به هم اوریدل شي په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو ساتونکو د کورونیو چارو د وزارت په چوکاټ کې تنظیم شي په امریکا کې د پاکستان سفیر پر کانګرس انتقاد کړی چې ولې د پاکستان د بلوچستان په اړه غونډه جوړه کړې وه خو مخکې تر دې چې د دې یو ساعت خبرونه نور مطالب تاسو ته درو پیژنم له زکی غیاسی نذیر څخه خبرونه سره اورو
منځنی آسیا او جنوبی قفقاز ته د ناتو خاص استازي وای آذربایجان به په افغانستان کې ناتو ځواکونو ته د اکمالاتو مواد په انتقال کې د اعتماد وړ ملګری وي د خوست ولایت چارواکي وای امنیتي او کشفي ارګانونو هغه کس نیولې چې غوښتل د ولایت په مشرتابه باندې ځانمرګي برید وکړي او ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مونږ د جمعې په ورځ د سوریې په حل په خاک د موټر بم چاودنې وغندلې پوره خبرونه منځنۍ آسیا او جنوبی قفقاز ته د ناتو خاص استازي جیمز اپاتورایوي آذربایجان به په افغانستان کې ناتو ځواکونو ته د اکمالاتي موادو په انتقال کې د اعتماد وړ عملګری وي اپاتورای د جمعې په ورځ د آذربایجان په مرکز باکو کې خبريالانو ته وویل په دې اړه د جمعې په سهار د آذربایجان ولسمشر الهام الیف سره د کتنې پر مهال خبري وکړي او هغه ورته وویل هیواد به په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لپاره د اعتماد وړ ترانزیتي ملګری پاتې شي اپاتورای زیاته کړه په افغانستان کې ډیر ناتو ځواکونو ته د اکمالات په سلو کې ډیر شبرخه د آذربایجان لاري رسیدي د ناتو خاص استازي وای د آذربایجان جمهور رئیس د امریکا په شیکاګو ښار کې د ناتو غونډې ته چې د می په میاشت کې جوړیږي بلل شوې ده د خوست ولایت چارواکي وای امنیتي او کشفي ارګانونو هغه کس نیولې چې غوښتل یې د ولایت په مشرتابه باندې ځانمرګي ابرید وکړي د خوست ولایت مقام وای نیول شوی کس سمیولانو میږي او څو مود وړاندې د دې ولایت د مجلس د مدیریت د مامور په دندګ مړ شوی وو نو موري په اطرافونو کې ویلي د زینو ورانکارو کړیو په مرسته او لارښوونې غوښتل چې د خوست ولایتي مشران لمنځه یوسي ل دې مخکې هم وسلوالو د خوست ولایت په بیلابیلو برخو کې د ځانوجونکو حمله هڅه کړې وي خو د امنیتي ارګانونو لخوا یې پلانونه کشف او وسلوال نیول شوي وو د ننګرهار چارواکي وایي چې د پولیسو د روزنې له مرکز څخه 302 تنه پولیس تر لنډ مهال نه زده کړو وروسته فارغ شول د ننګرهار د پولیسو د روزنې د مرکز مشر سمنوال مفات خان ازادي رادیو ته وویل چې دغه پولیس افسرانو د دریو میاشتو په موده کې زده کړي چې اوس مهال د امنیت ټینګښت لپاره به د مرکز په ګډون پولیسوالیو کې دنده ترسره کړي او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ په کابل کې لزینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 15 پوله یو اروپایي یورو 15 افغانۍ او 10 پوله یو سترلینګ پاوند 8 افغانۍ او 10 پوله یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 15 پوله زر ایراني تومانه 16 افغانۍ او 10 پوله او زر پاکستانی کلداري په 15.5 افغانۍ بدلیږي بهرنی خبرونه شی به ورسته د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د جمعې په ورځ د سوریې په حل په خار کې د موټر بم چاودنې وغندلې د چاودنو 28 تنه وژل او شاوخوا 215 نور یې ټپیان کړل بان کی مون له هغه کورنیو سره چې خپلوان او دوستان یې وژل شوی یا ټپیان شوی د غم راځي سرګند کړه د همدارس په سوریې کې د پراخ سولې حل لارې غوښتنه وکړه خو په دغه هیواد کې نور د شخړو مخنیوي او وی وچ په دغه هیواد کې نور د شخړو مخنیوي ونیول شي په سوریه کې د تیر میلادي کال د مارچ لمیاشت رهیسه شخړې روان دي د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو د جمعې په ورځ ویل روسیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د سوریې په اړه د پریکړه لیک د مساوده په ویتو کې چې د عربي اتحاد په ملاتړ برابر شي او اشتباه وکړه په پریکړه لیک کې له جمهور رئیس بشار الاسد څخه غوښتل شوی چې وخت یې پریدي د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په واشنگتن کې د خبرو پر مهال ویل ترکیه په سوریه کې د بهرنیو مداخله مخالفت کوي خو دا چې اسد د خپل خلکو پر وړاندې د جګړې پریکړه کړې انقره د سوریه د خلکو لملاتړه پرته بل چاره نه لري
We want President Bashar Assad be like a Gorbachev.
دای وای مونږ لا ولسمشه بشار لاسات خغواړو چې د ګورباچف په پل دی پل چې سیستم یې بدل کړ او د ساړه جنگ وروسته حالت یې ومنه، خو اسد غواړي چې د سربیا د پخواني جمهور رئیس میلا اسویچ په څیر وي او ترکیه د محل د هومس د خلکو په څنګ کې دریږي لکه څنګه چې د سرایو د خلکو تر څنګ درېدلې وه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر داود اوغلو د غراز ویل ترکیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا بهر د هغو لارو پلټه کې ده چې د سوریې د حکومت د ملکیان د وژلو بندولو ته اړه کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ډله ییزې وژنې د ساتنې د برخې او د مسؤلیتونو د ساتنې د برخې سلاکارانو په سوریه کې د شخړو د دستي مخنیوي غوښتنه وکړه او خبرداری ورکړ چې له دې شخړو سره به د بشریت پر ضد جنایتونه نور هم پسې پراخ شي. د ډله ییزې وژنې د ساتنې د برخې سلاکار فرانسیس ډینګ او د مسؤلیتونو د ساتنې د برخې سلاکار ایډوارډ لاک پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې دوی هغه رپورټونه حیران کړي دي چې د سوریې امنیتي ځواکونو په هومس او نورو ښارونو کې له یو سره په مشت سیمو ډزې کړې دي او ګڼ خلک یې وژلې یا ټپیان کړې دي. په بیان کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوې دي چې د نورې بیرحمیو غم دې په سوریه کې وخوري. په زرګونه مصریانو د جمعې په ورځ په قاهره کې د هیواد د دفاع وزارت مخې ته لاریون وکړ او له پوځي مشرانو څخه یې وغوښتل چې واک یې پرېږدي. دا لاریون د مصر د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د لرې کېدو لپاره د ستر پاڅون د لومړۍ کلیزې څخه یوه ورځ د مخه جوړ شو. د مصر په پوځي واکمنانو سخت انتقادونه کېږي چې د مظاهره کوونکو د خورولو په مقصد له وژونکو قوې څخه کار اخلي. پوځ وایي د روان کال په پای کې د نوي ولسمشر له ټاکل کېدو وروسته به واک پرېږدي. د مصر ځوانو فعالانو د نن ورځې یعنی شنبې لپاره د سترو مظاهرو غږ کړی دی. اخوان المسلمین ډله چې په پارلماني انتخاباتو کې یې زیاتې څوکۍ ګټلې وایي په دې مظاهرو کې ګډون نه کوي. او د ازبکستان یو تابع او لوغوبی قدروف د امریکا په یوه محکمه کې پر دې اعتراف کړی چې غوښتل یې ولسمشر باراک اوباما او وژني. قدروف چې 22 کاله عمر لري ویلي فکر یې کولو چې د ازبکستان د اسلامي غورزنګ په استازي توپ کار کوي او د انټرنیټ له طریقه له یو کس چې امیر بلل کېدو او په اغلب ګمان د دې غورزنګ غړی و اړیکې لرلې. قدروف د جولای په میاشت کې په داسې حال کې د برمنګهم په نوم په یو هوټل کې ونیول شو چې له یو مخفي مامور څخه یې وسله پیرله. نوموړی تېره ورځ په نوموړي تېره ورځ په یوه محکمه کې له تروریستان سره په مرسته او د ولسمشر باراک اوباما د قتل په جرم اعترافونه کړي دي. ټاکل شوې ده چې د تبه د محکمې حکم د می میاشتې په 12 نیټه صادر شي. قدروف د 13 کاله بند له سزا سره مخامخ دی او د دې لپاره چې امریکا ته د تحصیل د ویزې له لارې تللی او په هیڅ یو ښوونځي کې داخله نه ده کړې، نو هلته د غیر قانوني اوسېدنې له امله به 15,000 امریکایي ډالره جریمه هم ورکوي. د اوکراین او بهرني خبرونه د پاتې خپرونې کوربه احمد شیبر دی.
دا آزادی رادیو ده. په افغانستان کې په زرګونو وسلوال د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې تنظیمي شي. د خبرونې په دوام به مو لدی هم خبر کړو چې د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي له ښوونکو سره نوې ژمنې کړي.
انکشاف دهات در اوست در 15 سالانه مصرف کنیدی. کل پرختی وزارت به کال در آخر دوی زین نور پروژه هم لدید.
د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت سرژنې بودیجه څرنګه مصرف شوې، ولې بشپړه نه ده لګول شوې، وړاندې به یې په خپرونه کې واورئ. د افغانستان په ختیځ کې د چاپیریال ساتنې مسؤلان د کورونو او ودانیو جوړېدو ته اندېښنه لري.
زراعتي ځمکو د منځوړل، د تاسیساتو جوړول، د شنو ساحو د منځوړل دا اوس د تېرو کلونو په نسبت لږ څه زیات شوي دي.
په واشنگتن کې د اسلام آباد سفیر د کانګرس پر دې غونډې انتقاد کړی چې د بلوڅو پر سیاسي او وسلوال فعالیت یې جوړه کړې وه. پونیس پروګرام مو روغتیا د ژوند شتمنی ده. په دې پروګرام کې به د متخصص ډاکټر په وینا واوري چې ولې د یوې میرمنې حالت پیدا کیږي د بلې نجلۍ. ټاکل شوې ده چې د راتلونکي لمریز کال له لومړۍ نیټې په زرګونو ساتونکي چې اوس د خصوصي امنیتي کمپنیو په چوکاټ کې فعالیت کوي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر کنټرول لاندې راشي. ځینې کمپنۍ او هغه مؤسسې یا پروژې چې د دغو ځواکونو له لورې یې ساتنه کېږي اندېښنه لري چې د افغانستان په حکومت کې د دې ساتونکو له یو ځای کېدو سره به ممکن له افغانستان سره د امریکا د میلیاردونو ډالرو مرستې بندې شي. عصمت څاروند د موضوع تفصیل اوروي.
هغه کمپنۍ چې هڅه کوي خصوصي امنیتي شرکتونه ملي نشي وایي د افغانستان د ولسمشر له لورې دا اقدام چې د نوي لمریز کال تر لومړۍ نیټې پورې خصوصي امنیتي کمپنۍ پای ته رسوي او له ملي امنیتي ځواکونو سره یو ځای کوي فساد ترویجوي او د څو میلیارد ډالرو پروژې له خطر سره مخامخوي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له څو کلونو راهیسې په خصوصي امنیتي کمپنیو انتقاد کوي او وایي چې دا کمپنۍ د قانون سرغړونه کوي او دا خطر هم ورسره شته چې د دولت له مخالفانو سره لاس یو کړي. کرزی په 2009 میلادي کال کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د بندولو امر وکړ او د روان 2012 کال د مارچ 28مه چې د حمل له لومړۍ سره برابرېږي د هغو لپاره وروستۍ نیټه وټاکله. وی ویل چې له دې نیټې وروسته یوازې هغه خصوصي امنیتي ساتونکي کار ته دوام ورکولی شي چې سفارتونه او ډیپلوماتیکې نمایندګۍ ساتي. افغان چارواکي د ناټو د سلاکارانو په مرسته د امنیتي کمپنیو د بندولو هڅه کوي خو اسوسییټډ پرس خبري اژانس وایي چې دا اقدام په افغانستان کې له پرمختیایي پروژو سره د امریکا د میلیاردونو ډالرو مرسته له خطر سره مخامخوي. د حمل په لومړۍ نیټه به 11,000 خصوصي امنیتي ځواکونه د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې د امن نظم پر ځواک بدل شي. د دوی په کار ځای او مسؤلیت کې به تغییر را نشي خو له دې نیټې وروسته به د کورنیو چارو وزارت تر لاس لاندې وي. د کورنیو چارو وزارت معین جمال عبدالناصر صدیقی وویل موږ د امنیتي خلا غوښتونکي نه یو خو خصوصي امنیتي ځواکونه به د کورنیو چارو د وزارت تر کنټرول لاندې راځي ځکه چې دا د ولسمشر امر دی. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ډېر کسان فکر کوي چې دا پلان به ناکام شي. تیرونه د کانګرس د ملي امنیت دفاع او خارجي عملیاتو د جرګګۍ رئیس د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ته پیو استولی لیکي پر دې اندیشنه ښکاره کړ چې د افغانستان د امن نظم ځواک به شاید بیا رغونې د پروژې امنیت ونه ساتلی شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان پهونه وزارت غواړي چې را روان مریض کال افغان شونکو ته د هغوی د اقتصاد د شوالي لپاره نوي پروګرامونه تطبیق کړي. د پهونه وزارت د تخنیکی او مسلکي زده کړو مرستيال محمد آصف ننګ ازادي رادیو ته وویل دوی به پر روان تعلیمي کال کې د شونکو لپاره د تنخواګانو او د ځمکو په ویش کې ډیر جدي شي، خو یو شمېر شونکي او کتونکي د پهونه وزارت د اقدام ته د شک په سترګه ګوري. په دې اړه له کابل له زکی غیاسی نظیر څخه اورو.
د پوهنې وزارت داسې مهال د ښوونکو د ستونزو د کموالي لپاره نوي پروګرامونه اعلانوي چې یو شمېر ښوونکي له خپل معیشتي حالت څخه ناراضه دي، خو د پوهنې وزارت وایي چې دوی د روان مریض کال لپاره نوي پروګرامونه په پام کې نیولي چې تر ډیره به د ښوونکو لپاره ګټور تمام شي او د ژوند ستونزې به یې هواري شي. د پوهنې وزارت د تخنیکی او مسلکي زده کړو مرستيال محمد آصف ننګ که څه هم په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د روان مریض کال لپاره د دوی پلانونه جدي دي او د ښوونکو د ستونزو هوارولو ته په کیلومتر توب ورکړ شوی دی. د نوموړي په وینا د دې پلان لمخې په روان مریض کال کې به 5000 نمرې په 22 ولایتونو کې پر ښوونکو وویشي.
د ښوونکو د معیشت بهبود مسله زمنګ په لومړي توبونو کې راځي. د معلم لپاره د ځمکو توزیع، د معاشاتو، د امتیازاتو، د کادری، د نورو دا ټول زمنګ لپاره یو بل اولویت.
خو بل پلو یو شمیر ښوونکي شکایت کوي او وایي که څه هم د پوهنې وزارت لخوا ورته د کال په لومړیو کې ډېرې ژمنې ورکول کیږي، خو وروسته عملي بڼه نه مومي او ستونزې یو پر دوه زیاتیږي. د کابل ښار دوه ښوونکي په دې اړه وایي:
اسمه فهیمه برکی، معلمي لیسې اوریانا.
زمانو فهیمه برکی ده، فاریانا لیسې کې ښوونکی یم. زمون ښوونکي له اقتصادي پلوه ډېر کمزوري دي. که د معنویت له اړخه تیر شو، ښوونکو ته څوک هیڅ ارزښت نه ورکوي. ډېر کم معاش لري او هغه هم په خپل وخت نه ورکول کیږي.
ما سامی عزیز نادر.
زمانو سامیه عزیز نادر ده. زموږ په ټولنه کې د ښوونکي په ځانګړي توګه د ښځینه ښوونکو ژوند ډېرې ستونزې لري. زه له دې ډېر اغېزمنه کیږم چې ښوونکي په ټولنه کې ډېر زیار ګالي، خو هغومره اهمیت نه ورکول کیږي.
ارج گذاری برش کمتر است.
در پوهن وزارت معلومات لمخی دوی اوس محل پر ټول هیواد کې له یو سل دوه نوي زرو څخه زیات ښوونکي لري چې اته 50 سلنه یې غیر مسلکي دي. ښاغلی ننګوی چې دوی ټولو ښوونکو ته د ځمکو د ویش لړۍ له څلورو کلونو راهیسې پیل کړې او تر اوسه یې په بېلابېلو ولایتونو کې 2,500 نمرې ځمکه پر ښوونکو ویشلې. دا یوازې ښوونکي نه دي چې د خپلو تنخواګانو او امتیازونو له کموالي څخه شکایت کوي، بلکې یو شمېر زده کوونکي هم شکایت کوي چې په ناامنه ولایتونو کې ونځي پر مخ تړل شوی دي. خو د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هلمند، قندهار، اروزګان او پکتیکا ولایتونو کې 1,512 ښوونځي تړلي دي چې د 30 سلنه نجونو پر ګډون 300,000 ماشومان یې له زده کړې بې برخې کړي. د پوهنې وزارت وایي دوی پریکړه کړې چې پر روان مریض کال کې د قومي مشرانو او خلکو په مرسته به ټول بند ښوونځي بیرته پرانیزي.
د زکی غیاسی په رپورټ کې مو واوریدل چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي را روان مریض کال به ښوونکو ته د کورونو 50,000 نمرې وویشي، خو ځینې څېړونکي وایي وزارتونه د کال په سر کې ژمنې کوي او په پای کې بیا کارونه نیمګړي وي. اوس به د یوه وزارت د کال د پای د کارونو رپورټ درکړو. د وزارتونو لخوا د پراختیايي بودیجې د کم مصرفېدو په اړه د ازادي راډیو د رپورټونو په لړۍ کې دا ځل د کلو پراختیا وزارت انتخاب شوی. د دغه وزارت چارواکي وایي چې په روان 1490 هجری لمریز کال کې 398 میلیونه ډالر پراختیايي بودیجه درلوده چې تر اوسه 3% لګولې ده. یو شمېر خلک به شکایت کوي چې د کلیو د پراختیا وزارت پروژې سلیقوي دي او د افغانستان په ټولو برخو کې یو ډول نه دی عملي شوی. تفصیل له کابله د اسدالله الدین په رپورټ کې.
سره له دې چې د کلیو د پراختیا وزارت وایي خپله پراختیايي بودیجه یې زیاته مصرف کړې، خو شکایت کوي چې د بودیجې یوه برخه چې نړیوالې ټولنې ورسره ژمنه کړې وه د دوی لاسته نه ده ورغلې. د کلیو د پراختیا وزیر جارالله منصوري ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې په روان 1490 هجري لمریز کال کې 398 میلیونه امریکایي ډالره بودیجه درلوده چې 9 میلیونه یې تر اوسه نه ده ورکړل شوی، خو ښاغلی منصوري وایي دوی توانېدلې تر اوسه پورې خپله 3% پراختیايي بودیجه ولګوي.
بودیجه سال 1390 وزارت یا و انکشاف دهات 398 میلیون دلار امریکایی.
د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت د 1490 کال بودیجه 398 میلیون امریکایی دلار ده. په دغه کې 9 میلیون دلار د مرسته کوونکو ژمنې دي چې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوی او پیسې نه دی راکړي. نو د وزارت حقيقي بودیجه 309 میلیون دلار ده چې له دغه حقيقي بودیجه څخه مو تر اوسه 3% لګولې ده. 129 میلیون پاتې کیږي چې مونږ به د کال تر پایه پورې 80 میلیونه نورې پیسې هم مصرف کړو. مونږ د بودیجې په مصرف کې هیڅ ستونزه نه لرو. یوازنۍ ستونزه هم دا ده چې ژمنې کیږي او پیسې نه راکول کیږي.
و دادا
نمیشه. د افغانستان د مالیه وزارت بیا وایي چې د کلیو د پراختیا وزارت تر اوسه 55% پراختیايي بودیجه لګولې. د دغه وزارت بیان عزیز شمسی په اړه وایي
انکشاف دهات تر اوسه 55% مصرف کړی. کلیو پراختیا وزارت د کال تر اخره دوی ځینې نور پروژې هم لري، ځکه چې د دوی پروژې ډېرې دي. اوس هم د دوی مصرف د 55% زیات دی د نور وزارتونو په پرتله.
د کلیو پراختیا وزیر جارالله منصوري وایي د مالیه وزارت او دوی د ارقامو ترمنځ دغه توپیر ځکه موجود دی چې مالیه وزارت د پلان شوی بودیجې له مخې ارقام ورکوي. نوموړی وایي مالیه وزارت هغه بودیجه هم په نظر کې نیسي چې دوی ته تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا نه ده ورکړل شوې. د کلیو د پراختیا وزارت 15 لویې پروژې لري چې د ملي پیوستون او د کلیوالي صنعتونو د پراختیا پروژه هم پکې شامله ده. جارالله منصوري وایي د دوی اکثره پروژې اوږدمهاله دي.
ما برنامه همبستګي ملي را درم چې یو برنامه خېلې مهمه.
موږ د ملي پیوستون پروژه لرو چې ډیره مهمه ده. دغه پروژه د کلیو په کچه وړي پروژې د خلکو په مرسته پلي کوي. د کلیوالي صنعتونو د پراختیا پروګرام دی. موږ په 1490 کال کې د زرنج د اوبو رسولو پروژه هم لرو او همداشان د بدخشان حلقوي سړک.
که څه هم د کلیو د پراختیا وزارت د زرنج د اوبو رسولو پروژه هم د سکل مهمه پروژه بولي، خو په نیمروز کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې دغه پروژه د پلي کېدو په وړاندې ځینې خندونه پراته دي. د نیمروز چارواکو ویلي کوم شرکت چې د زرنج د اوبو رسولو پروژه قرارداد لاسلیک کړی په فساد لاس پورې کړی او له همدې امله اجازه نه ده ورکړل شوې چې دغه پروژه پلي کړي. د کلیو د پراختیا وزیر جارالله منصوري وایي چې د دوی پروژې پروژه په خاطوګه د هیواد په ټول برخه کې پلی کیږي. خو د ولسی جرګې ځینې غړي بیا انتقاد کوي چې دغه وزارت پروژه افغانستان شمول نه دي. په ولسی جرګه کې د کوچانو استازی محمد نذیر احمدزی وایي چې د کلیو پراختیا وزارت پروژې سلیقوي دي او سمتي بڼه لري.
غیر عادلانه کومکونه که دوی کړي دي، دا سمتیزه په حساب باندې شوي دي. دوی نه کومه بودیجه مصرف کړې ده، که کړې ده هم په یو ځای باندې یا په یو ولایت باندې یا په یو سمت باندې. بالخصوص هغه ځایونه چې دوی خپل هغوی سره نږدې روابط لري یا له هغوی سره وابسته دي، په هغو منطقو کې کارونه شوي دي.
هم خلک بیا د کلیو پراختیا وزارت له کارونو خوښ دي، خو د پروژو د کیفیت په اړه یې شکایت لري.
زه محمد موسی د پشترود د ولسوالۍ. د پخوا په تناسب ډېر خاص وایي، اما د کیفیت د نگاه څخه نه. کیفیت په دې اوس د پشترود سړک ته چې ولاړ شي، اوس افسوس کوي سړی دا سړک څه رقم پوخ شوی.
د دوکین مقصد دا پروسه چې دی، پروسه د انکشاف دی، ډېر ښه پروسه ده. ښه د خلکو مشکل حل کړی دی، سړکانې جوړ کړي دي، موټر پمپکانې جوړ کړي دي، پلانې جوړ کړي دي، ښه موافقه پروژه ده، خلک ځینې خوښ دي. لږ نیمګړتیا شته.
د کلیو د پراختیا وزارت وایي چې تر ټولو ډېره مرسته ورسره امریکا کوي. له امریکا وروسته جاپان، بریتانیا او کاناډا له دغه وزارت سره لوی مرسته کوونکي هیوادونه دي. دا چې د کلیو د پراختیا وزارت خپله بودیجه په کافي اندازه نه ده لګولې، دا بېله خبره ده. خو په عمومي توګه خلک او مالی وزارت د کلیو د پراختیا وزارت له کارونو خوښ دي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د کندوز د شترچی ولسوالۍ استوګن د سربند جوړېدو غوښتنه کوي او خبرداری ورکوي که دا ستونزه په لنډ راتلونکي کې هواره نشي، اقتصادي ستونزې به یې خورا زیات شي. دغې ولسوالۍ ته د ازادي راډیو خبریال نور محمد صحیم ورغلی. ترې اورو چې امنیت یې څرنګه دی، د رغونې کارونه څرنګه پکې روان دي.
د شتارچی ولسوالۍ چې د کندوز په سطح یوه ډېرو ناامن ولسوالیو څخه شمیرل کیږي، د کندوز د مرکز په شمال ختیځ او یا کیلومتري د تخار ولایت د خواجه غار ولسوالۍ سره ګډې پولې لري. دغه ولسوالۍ له تیرو پنځه شپږ کلونو راهیسې د کندوز په سطح یوه ډېرو ناارامه ولسوالیو څخه ګڼل شوې ده، کومه چې د ډېرو بوګنوونکو پیښو شاهده هم پاتې شوې ده، چې یوه غوره نمونه یې نږدې دوه کاله د مخه د یوې ځوان نجلۍ او یو ځوان هلک د سنګ سار څرنګوالی دی، چې دا مهال په ټوله نړۍ کې د ویرې او وحشت د یو لوی تاریخي انځور په توګه یادیږي او نندارې ته وړاندې کیږي. که څه هم څه د پاسه یو کال وړاندې دغه ولسوالۍ د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د مخالفینو له ولکې راوتې او دولتي واکمني پکې ټینګه شوې ده، خو داسې برېښي چې لا تر اوسه هم دغه ولسوالۍ ته تګ راتګ یو څه ستونزمن پاتې شوی دی. یو علت یې دا دی چې ویل کیږي اوس هم دغه ولسوالۍ ته ورغلې لارې که له یوې خوا ډېرې ورانې ویجاړې دي، له بله پلوه د ماینونو کر پکې پریمانه دی، او له دې سره سره د غلو او لاره وهونکو د چاپو وهلو خبرونه هم ترې خپرېږي. ښایي همدا لامل دی چې نه یوازې دغه ولسوالۍ ته د ورتګ لپاره دولتي لوړ رتبه کسان زړه نښه کوي، بلکې د بیا جوړونې لپاره مرستندویه موسسات او شرکتونه هم یو څه ټکني وي. همدغه دلیل دی چې په دغه ولسوالۍ کې د بیا جوړنیزو کارونو کمبود له ورایه برېښي، او داسې معلومیږي چې ارچی په تیرو لسو کلونو کې هېر شوی وي. ویل کیږي چې په دې وروستیو لنډو شپو ورځو کې ولسوالۍ ته د ورغلو لارو امنیت یو څه ښه شوی دی. دا چې ولې دلیل باید دغه ولسوالۍ له ښاروال عبدالاحد نورزاد نه واورو.
وضعیت امنیتی در شهر کاملا خوب است که ما قبلا
امنیتی وضعیت په ښار کې په بشپړه توګه ښه شوی دی. په ښار کې خو دغه وضعیت پخوا هم لکه څنګه چې اوس لیدل کیږي ښه و، او سره له دې چې مخالفین د ښار شاوخوا پراته وو، هټۍ خلاصې وې او خلک ښار ته تلل راتلل او خپلې اړتیاوې پوره کولې. اوس مهال په ټول ارچي کې وضعیت ښه دی، ځکه دولت په هغو سیمو کې چې پخوا دښمن و امنیتي پوستې درولي، اوس خلک په ډېره عادي بڼه تګ راتګ کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې بیا جوړنیزو مؤسساتو ته د امنیت داسې ډاډ ورکړ.
ما به تمام مؤسسات خارجي او داخلي
زه ټولو بهرنیو او کورنیو مؤسساتو ته د ارچي خلکو په استازیتوب ډاډ ورکوم چې د ارچي خلک له جګړې ستړي شوي، زیات شمیر مخالفین له دولت سره یو ځای شوي او دغه لړۍ لا روانه ده. هیله ده چې دغه ولسوالۍ ته په ډاډه زړه راشي او په بیا جوړونو کې له موږ سره مرسته وکړي. د معلوماتو لمخه د ارچی ولسوالۍ و ډیره لوی ستونزه داده چې د ولسوالۍ د اوبو یوازنی سربند چې د کوکچې لسین نمنشا اخلي د تخریب له خطر سره مواجه دی. خلک وایي کچیرې دغه سربند تر راتلونکي پسرلي پورې ونه رغول شي دا احتمال شته چې ټوله ولسوالۍ بې اوبو شي. په دې اړه د ارچی ولسوال شیخ صدرالدین وایي
سربند ما تحکیم نشوه
دی دغه سربند 2 کیلومتر زای له خطر سره مواجه شوی دی. کچیر دغه سربند راتلونکو کال د سیلابونو تر محل پورې و نه رغیږي نو د ټولو ولسوالۍ 2,00,000 نفوس به د بی او بو کېدو له خطر سره مخامخ شي. د معلوماتو لمخه د دغه سربند د عاجل رغولو لپاره د جی آی زید آلمانی مؤسسې لارې دم در حاله 2,000 گبیونونه او 4,000 متر مکعب تیګه ورکړای شوی ده چې فعلاً کار پرې روان دی، خو خلک دا کافی نه بولي، هیله کوي چې دغه بند په اساسي توګه ورغیږي. پاتې دینوي چې د کندوز دشتي ارچی سړک د قیر کولو لپاره تخنیکي سروې نږدې یوه میاشت دمخه پیل شوې او لا روانه ده. هیله کیږي چې تر دغې سروې وروسته به د نړیوال بانک په مالي همکاري د 340 میلیون ډالرو په لګښت د بیا جوړونې کار پرې پیل شي.
په راپورټ کې مو واورېدل چې د کندوز د ارچی ولسوالۍ استوګن د اوبو د سربند جوړېدو هیله کوي. د محمد خان په نوم یو اس ام اس لرو چې په دې اس ام اس کې محمد خان لیکي د کندوز د ولایت که چرته د ارچی سربند ژر تر ژره جوړ نشي نو په ارچی کې به یو لوی ناورین رامنځته شي. اویا زره جریبه ځمکه به للمي شي. وروسته په خپرونه کې ستاسو نور ګڼ اس ام اسونه لولو. د افغانستان په ختیځ کې د چاپیریال ساتنې اداره وایي په دې وروستیو کې په ننګرهار او شاوخوا سیمو کې په کرنیزو سیمو کې د استوګنې د کورونو جوړولو کار چټک شوی چې له دې امله یې ککړ چاپیریال د لا ډېرې ککړتیا په خوا روان کړی دی. د چاپیریال ساتنې اداره وایي له یوې خوا د شنو ځنګلونو وهنې چاپیریال ناپاکه کړی او بل پلو د ودانیو جوړېدل چاپیریال له یوې نه بلې ورځې ته ګواښي. داود وفا له جلال آباده له نورو جزئیاتو سره.
د ختیځو سیمو د چاپیریال ساتنې اداره وایي د ځنګلونو وهل او شنې ساحې د استوګنو په سیمو بدلول د ختیځو سیمو په ځانګړي ډول د ننګرهار ولایت چاپیریال له ګواښ سره مخ کړی دی. په ختیځ کې د چاپیریال ساتنې ادارې مشر انجینر شاه محمود مومند وویل د ننګرهار په هره سیمه کې د سړکونو غاړو ته شنې ساحې په کورونو بدلیږي او دا د راتلونکي لپاره لوی زیان دی.
یو څه چې اندېښنه زموږ د چاپیریال سره چاپیریال د مسلونو سره ده، هغه دا ده چې زراعتي ځمکې شنې ساحې او د ځنګلونو د منځ دا یو پرابلم دی چې دا د هوا په ککړتیا کې رول لري. هوا ککړی کله چې د منځ ځي او کله که چیرته چې د شنې ساحې په ځای پاتې کیږي ځنګلونه هیا کیږي او زراعتي ځمکو باندې ساختمانونه نه جوړیږي، نو په هغه صورت کې دا د چاپیریال دپاره چې دی یو ښه دغه دی. دغه زراعتي ځمکو د منځ وړل، د تاسیساتو جوړول، د شنو ساحو د منځ وړل دا اوس د تېرو کلونو په نسبت لږ څه زیات شوي دي. پاخه سړک باندې په غاړه په یا د تور سړک په غاړه باندې زیاتره زراعتي ځمکې وي او دا اوس چې دی په ساختمانونو بدلیږي. چې
چې په تیرو کلونو کې د چاپیریال ساتنې په ګډون دولتي ادارې ولې د پاک چاپیریال په ساتنه کې پاتې راغلي، انجینر شاه محمود وایي د دوی ترمنځ همغږي نشته.
یو شی چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې د اداراتو ترمنځ همغږي تر څو چې دوی د چاپیریال پرابلمونو په کمولو کې همغږي وشي او برخه واخلي، دا ضروري ګاڼه مجره. او په خوا کې چې هغه عوامل چې کم چاپیریال ته زیان رسوي چې موږ ورسره مخامخ یو، چې موږ هم باید چې پوهاوی په خاطر باندې د خلکو د ذهنونو درخوانولو په خاطر باندې او دا رقم چې د چاپیریال ساتنې د اهمیت د پاول په خاطر باندې چې د چاپیریال ساتنې مسولین د چاپیریال ساتنې ارګان هم باید کار وکړي او موږ په عملا دا اوس په همدې حصه کې کار کوو چې چاپیریال
په ختیځ کې یوازې یادې ستونزې چاپیریال ته ګواښ نه دی، بلکې د چاپیریال ساتنې ادارې په باور د خښتو په بټیو کې د ټیرونو سیزل، خامه سړکونه، د ښار نن بیان او هوټلونه، ریکشا موټرې چې موبلایل سیزي او داسې نورې ګڼې ستونزې دي چې چاپیریال د لا ډېرې خرابې خواته بیایي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عتیق الله ننګرهار پر استولې سمس کلی کې د افغانستان د برښنا شرکت څخه غواړم چې ننګرهار ولایت ته توجه وکړي. عطا الله ناصری پر استولې سمس کلی کې پرون د کابل د شکردرې ولسوالۍ د سری کلا په جامع جماعت کې د سیرت النبی پرتمینه غونډه وشوه. په سلګونو خلکو پکې ګډون کړی و. په پای کې د هیواد د آرامي او امنیت لپاره دعاګانې وشوې. عبیدالله له کندهار پر استولې سمس کې لیکي ځوانان بیکار دي په دولتي ځایونو کې ټول مامورین رشوت اخلي د غریبانو اواز نه اوریدل کیږي دی وایي چارواکي دې توجه وکړي حسیب الله شاکر د وردګ ولایت د چکل ولسوالۍ پر استولې سمس کې لیکي د ورد میدان وردګ لوالي څخه د هیله کوم چې د چکو ولسوالۍ امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپاري د ده په وینا که دا کار ونشي نو په دې ولسوالۍ کې به د جنګ له امله ټول مکتبونه وتړل شي او شاګردان به بې تعلیمه پاتې شي د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وروسته په امریکا کې د پاکستان د سفیر څرګندونه خبرو چې د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان په اړه په غونډه باندې انتقاد کړی دی او دا وایي چې شری رحمان وایي چې کانګرس باید د بلوچستان په اړه غونډه نه وای کړې او له دې سره د امریکا او د پاکستان اړیکې نورې هم ممکن د دې په وینا خراب شي روغتیا د ژوند شتمنی اونیس پروګرام هم لرو خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې دي له زکی غیاسی نظیر څخه لنډ خبرونه اورو
منځنۍ آسیا او جنوبی قفقاز ته د ناټو خاص استازی جیمز اپاتورای وایي آذربایجان به په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته د اکمالتي موادو په انتقال کې د اعتماد وړ ملګری وي د خوست ولایت چارواکي وایي امنیتي او کشفي ارګانونو هغه کس نیولی چې غوښتل یې د ولایت په مشرتابه باندې ځانمرګۍ برید وکړي دغه کس چې سمیع الله نومیږي څه موده وړاندې د دې ولایت د مجلس د مدیر د مامور په دنده ګمارل شوی و د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د جمعې په ورځ د سوریې په حلب ښار کې د موټر بم چاودنې وغندلې د چاودنو اته ویشت تنه وژل او شاوخوا 215 نور یې ټپیان کړل د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو د جمعې په ورځ وویل روسیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د سوریې په اړه د پریکړې لیک د مسودې په ویتو کې چې د عربي اتحاد په ملاتړ برابر شوې اشتباه وکړه په پریکړې لیک کې د جمهور رئیس بشار الاسد څخه وغوښتل شوي چې واک دې پرېږدي په زرګونو مصریانو د جمعې په ورځ په قاهره کې د هیواد د دفاع وزارت مخ ته لاریون وکړ او له پوځي مشرانو څخه یې وغوښتل چې وخت یې پرېږدي د مصر ځوانو فعالانو د نن ورځ لپاره هم د سترو مظاهرو غږ کړی دی او د ازبکستان یو تبه اولوغبی قادروف د امریکا په یوه محکمه کې پر دې اعتراف کړی چې غوښتل یې ولسمشر براک اوباما ووژني قادروف چې 22 کاله عمر لري د جولای په میاشت کې له یو مخفي مامور څخه د وسلې پیرلو پر مهال ونیول شو
په امریکا کې د پاکستان سفیر وایي د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان په اړه غونډه شوې د اسلام آباد او واشنگتن پر اړیکو بد اغیز وکړي تیره اونۍ د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې د بلوچستان د وروستۍ خرابې امنیتي وضعې په دې ایالت کې د بشري ضد اعمالو د بلوچو ملتپالو پر وسلوال مقاومت او د بلوچستان د خپلواکۍ غوښتنې د هڅو په اړه غونډه کړې وه په دې غونډه کې د امریکا د کانګرس ګڼ شمېر غړیو پالیسی جوړونکو او د بشري حقوقو د سازمانونو مشرانو هم برخه اخیستې وه په غونډه کې د پاکستان پر پوز او استخباراتي ادارو تور پوري شو چې د بلوچانو سیاسي حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي په واشنگتن کې د پاکستان د سفیر شری رحمان عکس العمل د دې غونډې په اړه له واشنگتن د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبريال هارون باچا څخه اور
ورسپانې دی ایکسپریس ټریبیون په خپل راپور کې په واشنگتن کې د پاکستان د سفارت دی ویان په حواله لیکلی چې د امریکا لپاره د پاکستان سفیر شری رحمان د کانګرس لغړو او هم د اوباما انتظامی چارواکو سره په لیدنو کې په امریکایي کانګرس کې د بلوچستان په اړه د ځانګړې اورېدنې د کېدلو موضوع مطرح کړی ده د نوموړي په حقله ویل شوي چې د امریکا د کانګرس د غړو دغه اقدام یې بې سنجشه او د امریکا او پاکستان دوه اړخیزه اړیکو ته زیان رسوونکې بللې ده د زیاته کړې پاکستان چې یو جمهوري هیواد دی او بلوچستان یې یوه اساسي برخه ده ل خپل ولسونو سره د نړیوال قانون په رڼا کې سلوک کوي په امریکا کې د پاکستان سفیر د غراز ویلي حکومت یې په شمول د بلوچستان د هیواد په ټولو برخو کې د بنیادي بشري حقوقو او ازادیو دفاع ته پوره ژمن دی او د جمهوري نظام د پیاوړتیا په موخه د قانوني او یو شمېر نورو اصلاحاتو یو غښتلی پروګرام پیل کړی دی شری رحمان په دې لړکې د پاکستان د پارلیمان د بلوچستان د اسمبلی د خپلواکه عدالتي نظام او د دغه هیواد د پیاوړې میډیا او متحرکه مدني ټولنې په یادولو ویلي چې له پاکستاني ولس سره دغه لارې شته دي سو د خپلو سیاسي او اقتصادي مشکلاتو په اړه غږ پورته او د حل لپاره چاره وکړي د نوموړي په وینا دا یو ډیره خواشینونکې خبره ده چې داسې یو هیواد چې ځان د پاکستان دوست بولي له مکننه هیات څخه به د پاکستان د استحکام او سلامتۍ پر ضد کار واخیستل شي. د واشنگتن لپاره د پاکستان سفیر همداراز ویلي د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان په اړه خبرو کېدو ته پاکستان په خپلو کورنیو چارو کې د بهرنۍ مداخلې په توګه ګوري او خبرداری ورکړی چې د کانګرس دغه وروستی اقدام به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد سازۍ کوششونه له ماتې سره مخ کړي. خو راپورونه په عیني حال کې وایي د امریکا خارجه وزارت د شهري رحمان له څرګندونو یو ورځ مخکې ډاډ څرګند کړی و چې د بلوچستان د حالاتو په اړه په کانګرس کې شوې خبرې به د امریکا او پاکستان په هغو هڅو چې غواړي تر دا منځړي کې بیرته عادي حالت ته راولي کوم اغیز ونه کړي. باید وویل شي د تیرې شروع په ورځ د امریکا په کانګرس کې د دې ایوان د خارجه اړیکو د کمیټې لخوا د بلوچستان نارام حالاتو ته د کتنې په مخه یوه اولسي اورېدنه جوړه شوه چې پکې د کانګرس غړو او وربدل شویو عیني شاهدانو د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې د بلوچ ملتپاله سیاسي فعالانو د تریتم کولو او د دوی د وژلو لپاره تورنې کړې او د پاکستان له حکومت یې وغوښتل سو په یادې صوبه کې د بشري حقونو د نړیوالو معیارونو سره سم د قانون بشپړ حاکمیت عملي کړي.
پرون د سوری په شمالي شهر الیپو یا حلب کې د بمی چاودنې وشوې او زیات شمېر خلک پکې مړه او ټپیان شول. دا چاودنې په داسې حال کې شوې چې د سوری حکومتي ځواکونو د ستونزمن شهر هیمس په لور عملیات پراخ او سخت کړي دي. په دې اړه به د لویدیځو خبري رسنیو په استناد له چانقه الیکوزي څخه واورو.
د سوری دولتي ټلویزیون وای په شمالي ښار الیپو کې د جمعې په ورځ په دوو موټر بم چاودنو کې 28 کسان مړه او له 200 زیات ټپیان شوي دي. دولتي ټلویزیون د چاودنې په اړه د دوی په وینا په وسلوالو تروریستي ډلو اچولې ده. د آزادې سوریې پوځ وای چاودنه د بشار الاسد رژیم د یاغیانو د بندنامه کولو په مقصد کړې ده. په الیپو ښار کې د جمعې په ورځ دا حمله په داسې حال کې وشوه چې د سوری امنیتي ځواکونو د حمص ښار پر لور خپلې حملې سختې کړې. د حکومت مخالفان وای په دې ښار کې تېره اونۍ په سلونو کسان وژل شوي دي. د مخالفانو د ټکولو له وجې د بشار الاسد رژیم د نړیوالې ټولنې لخوا تجدید شوی، خو روسیې او چین د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د هغه پریکړلیک مسوده ویتو کړه چې د شخړو د بندولو لپاره یې د بشار الاسد په حکومت فشار اچاوه. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف وای بشار الاسد ورته ډاډ ورکړی چې د اساسي قانون پر اساس به ټول پوښتنه وکړي. د ریابکوف په وینا دا په دې معنا ده چې د شخړو بندولو بشپړ مسولیت دا مهال مخالفانو ته متوجه شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت موین زیاته کړه روسیې به د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې هر هغه پریکړه لیک رد کړي چې په سوریې کې بهرنۍ پوځي مداخلې ته لار هواره کړي. لویدیز مشران د بشار الاسد د ډاډ ورکولو په اړه شک لري. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن په روسیې غږ وکړ چې په خپل دریځ دې له سره غور وکړي.
زما پیغام روسی ملګرو ته دا دی چې دوی باید د حالاتو واقعیتونه درک کړي او موږ باید د پیښو رامنځته کېدل ساده ونه ګڼو. امنیت شورا هغه ځای دی چې دا ډول مسالې باید پکې تعقیب سي او زه هیله من یم چې په راتلونکو څو ورځو کې به نړیواله ټولنه په دې اړه متحده سي.
د سعودي عربستان پاچا عبدالله د جمعې په ورځ د دولتي ټلویزیون لارې وینا کې ویل مونږ په بیرونکو ورځو کې یو او په فاشنۍ سره زما په فکر هغه څه چې په ملګرو ملتونو کې واقع شول ښه کار نه و. ملګري ملتونه وایي د سوریې په شخړو کې له 6000 زیات کسان وژل شوي دي.
د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون د جمعې په ورځ د سوری په حلب ښار کې د موټر بم چاودنې وغندلې. بان کی مون له هغو کورنیو سره چې خپل خپلوان او دوستان یا وژل شوي یا ټپیان شوي رقم راځي څرګنده کړه او د همداراز په سوریې کې د پراخ سوله ییز حل لارې غوښتنه وکړه څو په دغه هیواد کې نوره د شخړو مخه ونیول شي. په سوریې کې د لتیر حمل میاشتې را په دېخوا شخړې روانې دي او د ولسمشر بشار الاسد پر ضد یو شمېر خلکو پاڅون کړی.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د ازادي راډیو روانه خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي. البته له لوی سره زموږ خبرونه د سهار لوو د ماښام تر یو بجو په منځني سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسد آباد ښارونو کې د خبرونه د اف ام په 13.5 څخه خبري شي. خو که چیرته انټرنیټ لري په ټوله نړۍ کې ازادي راډیو اوریدلی شي. اوس د دې ساعت د خبرونې 19 پروګرام ته ورګرځو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام فریدی هوډ سیفی چمتو کړی دی او روي
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، فریده هوټ سیفی هم تاسو ته د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې خراغلاست ویم. په دې به خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې په ځینو کورنیو کې د انجلۍ دنیا ته راتګ یو مصیبت بلل کیږي. لا هم زیزی حتی ښځې وهل ټکول کیږي، او په وروستیو کې خو یوه میرمن د لور د زیږولو له امله ووژل شوه، ځکه دا ورته یو جرم بلل کیږي، او یا داسې هم ویل کیږي چې د ښځې خپله ځان ډیر ملامت باله. په کندز کې د ازادي راډیو خبریال د دې وژل شوې میرمنې په اړه باندې په سر کې لنډ معلومات راکوي.
د کندز ولایت د خان آباد ولسوالۍ چارتوت سیمې د ماپلي په کلي کې شیر محمد د دین محمد زوی چې په سیمه کې د یو اربکي قمندان قدیرک په ډله کې شامل یو وسلوال کس دی، خپله کډه چې ستوری نومیږي په دې پلمه وژلې ده چې د دویم ځل لپاره یې نجلۍ دنیا ته راوړې ده. ویل کیږي چې د دغه قتل انګیزه تر زیاته حده پورې د قاتل د مور لمسون دی، کومه چې له همدې عمله دا مهال نیول شوې او د خان آباد په ابتدایه څارنوالي کې تر پوښتنو ویګنو لاندې ده، او قاتل تر اوسه پورې په تیښته بریالی دی. د قاتل د مور له قوله ویل کیږي چې دغه قتل د دې زوی نه بلکې ستوری په خپل ځان غرغره کړی او وژلی دی.
خو دا یوازې ستوری نه ده، په افغانستان کې ډېرې زیاتې دغسې میرمنې دي چې د لور په زیږولو باندې رټل کیږي، او کله چې پوه شي چې لور یې زیږولې ده نو د ډېر سخت روحي حالت سره مخامخ شي. په روانې خپرونې کې به په همدې خبرې وکړو چې ولې یوه میرمن لور او یا هم زوی زیږوي. همداشان به د میرمنو د روغتیا په ارتباط ځینو نورو مسلو باندې هم که وختو خبرې به وکړو. کې ډېره ښه راغلې ډاکټر وږمه حبیب.
مننه، زه هم خپل ورسره سلامونه ګران اوریدونکو ته او تاسو ته وړاندې کوم. ډېره خوشحاله یم چې نن تاسو سره اوریدونکو سره یم چې په دې اړه باندې خبرې سره
کور دې ودان. وږمه جانې، لکه څنګه چې تاسو هم واورېدل په دې راپور کې، ریښتیا هم اوریدونکو هم چې کله دغسې راپور اوریدلی دی چې په کندوز کې یو زه په دی باندې وژل شوې ده، او مړه شوله غریبه چې ماشوم لور باندې درې لورګانې پر لپسې راوړې وي. نو دې مسلې ډېرې زیاتې پوښتنې راولاړې کړي دي. ازادي راډیو ته اوریدونکي ټلیفونونه کوي او همدې خبرې ته راشي. اول کې په ډېرو ساده الفاظو کې راته ووایي چې ولې د یو ښځه مثلا ماشومې په نس شي، هغه نجلۍ یا د یو بلې ښځې ماشوم په نس شي، هغه هلکې، د دې علت څه شی دی د طبي نظره؟
زه په دې اړه داسې وایم چې کله چې یو ماشوم منځته راځي په دې حالت کې خپله د انسان په وجود کې دوه ډوله حجرې دي، یو جسمي حجرې دي او یو جنسي حجرې دي. جنسي حجرې هغه حجرې دي چې د کله چې د مور او پلار د جنسي حجرې سره یو ځای شي نو د هغې په نتیجه کې ماشوم منځته راځي. دا چې ولې کله انجلۍ شي کله هلک شي، دا هر څه د الله په لاس دي، او یعنی انسان په دې کې لاس وهنه نشي کولای چې که وغواړي لور وشي هغه به لور کیږي، او که وغواړي هلک شي نو هغه به هلک شي. په مختصر ډول داسې ویلی شم چې د نارینه جنسي حجرې چې دي هغه دوه ډوله دي، یعنی یو قسم جنسي حجرې دي چې هغه یعنی ښځینه خواص لري، او د ښځو چې دي هغه ټول ښځینه خواص لري چې طب د نگانه د ایکس ایکس چې زنانه دي او ایکس وای چې د نارینه جنسي حجرې دي په دې نامه باندې یادیږي. نو که چیرې د نارینه دا جنسي حجرې چې ایکس دي هغه د ښځینه جنسي حجرې چې هغه ایکس ایکس دی هغه سره یو ځای شي نو هغه په نتیجه کې لور منځته راځي، او کچیرې وای حجره د ښځینه د ایکس حجرې سره یو ځای شي چې هغه ایکس وای کیږي او هغه الک منځته راځي. نو په دې اړه داسې ویلی شم چې دا چې ولې جلۍ یا الک کیږي دا د نارینه حجرو پورې اړه لري چې آیا د هغې ایکس حجره او یا دا چې وای حجره د هغې سره یو ځای کیږي او په نتیجه کې جلۍ یا الک منځته راځي. خو دا چې دا ولې کیږي د دې علت معلوم نه دی، او دا هر څه د الله طرف نه کیږي چې دا ولې کله ایکس او کله وای حجره د هغې سره یو ځای کیږي. نو
یعنی په دې کې د یوې ښځې له ملامتۍ نشته.
نه 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 د خزشته پدې کې نه د ناری نشته ځکه دا چې کومه حجره د کومې سره یو ځای کیږي د دې علت چاته معلوم نه دی او نه هم انسان پدې کې لاسوهنه کولای شي دا چې هر څه مخته راځي هغه به کی
ښه یو اوریدونکی دی په ټلیفون کې بلې مهرباني وکړي ازادي رادیو د خبري وکړي لطفا
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړي
ډاکټر سفیر د وکسیز مزازا د تاسو د مېرمن ډاکټر سفیر د وکسیز سلام وایي
او علیکم سلام مهرباني وکړي
پیغمبر علی سلام وایي ما د الله جل جلاله څخه اولاد خواهش وکړي الله ما ته داسې اولاد راکړي چې به تکلیف او بې ضرر اولاد دي الله ما ته نور راکړي پیغمبر علی سلام وایي لا تکره البنات د لور سبب نه دی انا ابو البنات نو د لور پلار یم اې مسلمانانو یک وخت انسانان ته الله ویل کی یو د لور روزنه د الله په لاره کې ډېر لوی ثواب لري مسلمانان باید په دې پوه شي په دې باندې چې دا د الله له طرفه ورکړه ده او چې الله ووایي نارینه ورکوي چې الله ووایي ښځې ورکوي هم چاته نارینه وشي دواړه ورکوي څوک وچ دې نه نارینه اولاد دې نه ښځینه اولاد دې دا د الله ورکړه ده مؤمنان باید په دې باندې هغه نه شي چې کله مؤمن مسلمان باید په دې ناراض نه شي دا د کفارو خاصیت دی چې کافر تعریف الله په قرآن کې کوي چې لور دې پیدا شو مخ دې تک تور له ډېر خاص نه د ډېر خوابدي اخلي مؤمن مسلمان نه باید داسې وي اولاد دې دام اولاد دې نارینه اولاد دې ښځه اولاد دې
مهرباني وکړئ خبري وکړئ لطفا ازادي راډیو د بل اوریدونکو لرو خبري وکړئ
ډاکټر سفر د جان السلام علیکم
وعلیکم السلام
کامران هم د سویډن څخه
کامران سی ډیر خراغلی ډیر خراغلی د زموږ پروګرام خسته کوي
مننه ستاسو دغه خدمتو څخه یو نه ری مننه او ډیر ښه پروګرام دی او ساده لا بریا د توبو په هله عمر دې ډیر ښه مش په خدمت کې تاسو مش خدمت کوي نو زه خوب نور سنوام اول خدا نبوام چوی در علمان وایی چی لور پاکور که پیداسی سلویش تو رزی در خدای رحمت پروری نو لور دون مقدس شید او بل که لور نوی شد نوی نو در میره در کمی خواه پیداسه ویدی اول چی در میره مور یا خور یا هر چوب چی در در کورنی یا در در میرمونی سر بده کهی یا بده وزه کهی یا وداسی البته ارباسه چې هغه خپل ځان مرکې یا بله وکړي خو نو دغونه فکر دې دا مېړه وکړي نو خو ته خو هم دغسې ښه ځای لکه دغه زما مېرمن چې ده یا ته هم دغسې ښه ځای لکه دغه زما مېرمن چې ده نو زه وایم چې ښځه خو ډېر مقدس شی ده او ښځه ته که داسې فکر وکړي زموږ پیغمبران زموږ رسولان پیغمبران ټوله د ښځې څخه پیدا شوي دي او په ټوله دنیا کې هغه مور ده چې څوک تربیه کوي هغه مور د چې ودغه دغه کنروي او کښته تربیه ورکوي نو زه وایم چې دا ډېر غلط کار دی زه پخپل ډاکټر سفر د جان زه پخپل پر ما باندې لونی یو په دوه تر زامنو ګرانې دي د لور تر نامه جاسم مهربانه ده لور پر مور او پلار باندې ډېر د دې مره باندې او د مور پلار خدمت ډیر شکی نو زه دا وایم چې دا زموږ کمکله یا نه په عام خلک دا کارونه کوي دا ډیر سخت ګناه بلل دي ډیر سخت ګناه لري نو زه وایم چې باید سړی د ښځې خدمت وکړي ښځه مور ده ښځه خور ده ښځه د کور ودانه ده ښځه نیمه دنیا ده نو دا که نیمه دنیا چې ایسته کې خو نو نیمه پاته سوله نو په نیمه کې به سړی څه وکړي نو زه وایم چې خدای دې هر سړی ته دغه انصاف ورکړي خدای دې هر سړی پر خپله لار باندې برابر کړي چې د دغه ناوړه کارو څخه لاس واخلي او یوه مور په دې ځایره نه کړي چې ستا لور پیدا شوې
د مغرب هغه لړې چې خبریال غلب او اړول چې دا شخص سره مطالعه دی او دا خو هغه ظالم فاصله له کوم څه د اسلام نه د حالت زمانی دا د دولت نه دي وایم او د دولت نه نه کې لرم دولت باندې دا اشخاص چې د مظلوم مسلمانانو خوند چې تیرې کوي دا د شو سره باندې جزاور کې ترور دی نه فاصله لري او دا واجب
زه لکه ډیره مهرباني دې مېرمن تاسو ما خبره کوم
هو کوي خبره
کوم
کومه په کندز کې ولول سوې ده که تاسو چېرته مسلمان دې سړي خو ډېره غټه بیا مې کړې ده چې خدای پاک فرمان نه ده منلی. نو دا زه یو پوښتنه کوم، شپږ څلوېښت دولت د ناسو پوځونه هم راغلي دلته شکر دا شهدي اسلامي حکومت هم شته. دې کې دومره پلان و نه شته چې دغه سړی دې قانون منګوله ته وسپاري.
تاسو ډاکټر صاحب ته سلام کوم، مولوي سرور جان خبره کوم.
مهرباني وکړئ مولوي صاحب،
دا دوان کې پیښه غندما او دا سړی وحشي انسان ده.
بلې مهرباني وکړئ خبرې وکړئ لطفا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بشردوست
صاحب مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا پروګرام دی. ډاکټر صاحب به درته جواب ووایي چې یو مور چې کله ماشوم ته شیدې ورکوي نو تر کوم عمره پورې ماشوم ته باید لازمه ده چې شوده ورکړي. ډاکټر صاحب ما یادداشت کړه، بشردوست صاحب پوښتنه به جواب کړي. او کور دې ودان. دغه یو اوریدونکي ټلیفون کو، بشردوست صاحب ویلي چې یو مور تر څومره وخته پورې کولی شي چې مور ته شیدې ورکړي، نو تر څومره وخته ماشوم ته باید خپل شیدې ورکړي؟
د دې ورور په ځواب کې زه داس وایم چې اول به دا ورته وایم چې د مور شیدې یو مکمله غذا ده ماشوم لپاره. د هر شی د نگانه یو مکمله غذا ده، په دې کې غیر د دینه چې غذایی مواد شته دي، یعنی په دې کې داسې مواد هم شته چې هغه د مرضونو نه ساتي او همدارنګه د هر شي د کمبود نه یې ساتي. نو زه به دا وایم چې یوه مور کله چې ماشوم وزیږېږي نو تر شپږو میاشتو پورې خپلې شیدې باید مکمل ډول ورکړي، په دې معنا چې تر شپږو میاشتو پورې هغه ماشوم نور هیڅ څه ته ضرورت نه لري.
یعنی خپله د مور شوده چی دی بس مکمل غذا،
یعنی د هر شی ضرورت یې پوره کوي، یعنی د اوبو ضرورت یې تر شپږو میاشتو پورې هغه د پاره یو مکمل غذا ده، چې یعنی هم د اوبو د نگانه هم د ډولې د هر شی د نظر. خو پس شپږو میاشتو نه کله چې ماشوم یعنی د شپږو میاشتو شي، پس دغې نه هغه متمم غذا ته هم ضرورت لري. په دې معنا چې یعنی د مور د شیدو تر څنګ باید نور غذا هم ورته ورو ورو شروع شي، ځکه پس دې نه د مور شیدې دې ته نشي کولی چې هغه ټول ضروریات پوره کړي. خو بیا هم د نور غذا تر څنګ باید تر دوه کالو پورې پوره دوی کولای شي چې خپل ماشوم ته شودی ورکړي، تر هغه وخت پورې هغه کوم ضروری مواد چې دی هغه خپل ماشوم ته د شودی د لار نه ورکولای شي، او هغه تر څنګ کولای شي چې نور غذا هم چې کومه په کور کې ورسره ده هغه ماشوم ته ورکړي. یعنی تر شپږو میاشتو باید پوره خپل شودی ورکړي، نور چې ورسره ور نه کړي، او پس شپږو میاشتو نه تر دوه کالو پورې کولای شي چې د نور غذا تر څنګ خپل شودی هم ورکړي.
ها دغه طبي تحقیقاتو دا هم جوته کړې ده، وایي هغه میندې چې ماشومانو ته شوده ورکوي هغوی ډېرې لږې د تیپ سرطان اخته کېږي نسبت هغه ښځو ته چې هغوی خپلو ماشومانو ته شوده نه ورکوي. څنګه دا بد تاثیر چې وي څنګه تاثیر کوي؟ دغه بد تاثیر راته وایي مثلا څه اتمن به ډاکټر صاحب درته جواب درکړي. او کور دی ودان. یو بل اوریدونکی هم دی، بیا به ډاکټر صاحب مجانه د هلمند څخه د وطن دوست دی پوښتنې ته جواب ووایي چې وایي میرمنې ګولۍ اخلي د ماشوم د وقفې دپاره او دا پیښې نه دي لګېدلي، د نورو طریقو پوښتنه کوي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خبرې وکړئ لطفا.
سلامونه ډاکټر صاحب، زړه سلامونه وایم. زه چې لا خبرې کوم خورجانې تاسو دې ما خوایندې، زه پوښتنه کوم.
مهرباني وکړه.
دغه زنانه باندې چې د مهانه تکلیف راځي، لکه ډاکټر ته تللې وه دوایي ورکړې وه، د هغې ګېډه پړسېدلې ده که نه؟ هغه ډاکټر ورته ویلي وو چې ته د تکلیف نه راځي، نو دا ستا ګېډه دې وجې نه پړسېدلې ده. بیا دوایي ورکړې وه، خو دوایي کوم تاثیر نه ده پرې کړی. د ما له ډاکټر صاحب نه دا تپوس ته پوښتنه مې ده. چې دا تکلیف دی وجه نه ګیره پړشیږي ښکته پړشیږي او کنه او د دې معلومات سره چې دا څه وجه نه دا ښکته پړشیږي د دې وجه نه پړشیږي که بل څه حساب ده او د دې علاج څنګه کیږي
ها نو د دې کوم معنی چې دې کړی دي چې ماشوم خو یې پنس نه دی
نه 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 ماشوم خو نشته ماشوم خو دا دوه کاله کېږي ماشوم نشته خو دا تکلیف زنانی تکلیف لکه نه راځي ورته هغه ډاکټر ورته ویلي دي چې دا ګیره دې وجه نه پړشیږي دا نو د دې معلومات راکړي او دا ګولۍ چې دا بل لوري یا جکلې د دې ماشوم د بندولو لپاره دا ګولۍ خوړلې نو ډاکټرانو ورته ویلي چې دا باندې ګولۍ تاثیر کړی دا مخکې دوه کاله مخکې برابر صحیح مرض صحیح ټیم باندې راته وو دا دوه کاله کېږي چې دا مرض نه راځي
هورمونی ګولې چې دی د وقفې چارش په وی ګولې خوري وې دغه سره دغه بدلې کېدلې هغه ماته نه پښتنه وکړه وې اعصاب نارامه یو رقم ته ګډوډي دا وې سنوره طریقه شته ولې د سکیږي وې
زبا دې ورور په جواب کې د سویم چې اول خو دا ټابلیټ چې دی یا پچکاري مختلفې طریقې شته د دې لپاره چې د ماشومان ترمنځ وقفه راشي دا هورمونونه دي او بعض نورې طریقې هم شته چې هغه مثلا د شودې ورکول دي چې د دوا کال پورې چیرې ماشوم ته شودې ورکړي پرله پسې هغه هم د دې مخنیوي شي چې مور بیا زر ماشوم راوړي او نور طریقې هم شته دي نو دا به وایم چې دا هورمون نه دي دومره ډیر تاثیر خونه کوي لکه ډیر زنانه دي نه شکایت کوي چې مثلا زید سکړم او زید سکړم خو دا وزه وایم چې دا زنانه د څه عادت لري چې هر چانه یو چی ووري وای چې ګولې فلانه خوړلې اغه د سکه لیوانې کړای د سکړای په خې د څه شوي یا وای چې بيخي ماشوم نه پاتې شوایا هر چی وای دا یو خدا شایعت دي چې هر څوک او زنانه چې کله مثلا امسایانه یا یو بل چانه دا خبره ووري نو بیا تاثیر پکای او کاغه مرز پکې مې نو دا احساس کچه ز دا مشکل چې ماته پیښ شوی د اتمان دي ټمپلیټ واج نه پیښ شوی خو زه وایم چې هر څوک هر مشکل لري هغه باید یو ری خپل ډاکټر ته ولاړ شي او خپل معاینات باید ټول وکړي کنه شي دغه دا مرز د بل چشنوي لکه زما په خیال دی ورور ویل چې دی خزه چې دا هغه نه
او دا بل اوریدونکو
دا هغه نه او دا بل اوریدونکو خو هغه مې وی چې
دا
نو زه به دا وایم چې بیا هم که دا څه مشکل ورسره لري او یا فکر کا چې مثلا د سر خوګه واغه لګ لګ هر دوا چې د هر مرز لپاره چی وي که امره صدای کویم خو د خپل څنګ سره بعضی عوارض لري چې هغه باید انسان تعامل کړي خو بیا هم کچيري ټابلیټ دی ته مثلا د سر خوګ پیدا کړي وي او یا هم داسې نور مشکلات ورته پیښ کړي وي او دغه علت بل شي نه وي نو دا کولای شي چې د نور طریقو نه استفاده کړي مثلا د پچکارې نه چې درې میاشتو په درې میاشتو کې کیږي او یا همدارنګه کولای شي چې د کاندم نه استفاده وکړي همدارنګه کولای شي چې کچيري شودي ورکوي هغه خپل ماشوم ته په ورځ کې یو څلور پنځه ځلې اته ډیر شودي ورکړي نو دا خپل د شودي ورکولم د دې معنی ګرځي چې هغه بل ماشوم راوړي او داسې نورې طریقې هم شته دي لکه د سامان اچول دي هغه باندې هم کولای شي چې دا د بل ماشوم راوړو نه مخنیوي وکړي او د دې بل ورور په جواب کې وایم هغه زما په فکر چې داسې سوال کړی و چې د دې شزه نس پرسیدلې د دې لامل چې د ماهانه مریضي ناراضي لکه چې داسې
و
نو زه به دې او زه باید په جواب کې دا څه وایم چې زه پون شم چې د شزه د څو کالو عمر لري آیا د دې عمر د دې دی چې یعنی هر خزه چې کله 45 نه بعد عمر تر سی هغه معمولا د 45 نه 50 کلن نه یاغی نه بعد هغه د میاشتنی مریضی چې ده هغه لمینځي یعنی په مسله وچیږي نور هغه نه مریضیږي نو د هغې د عمل کېدای شي بعضې مشکلات ورته پیښ شي چې هغه هم یعنی داسې موقتي دي له منځه ځي مثلا د ګرمۍ احساس کا یا مثلا هډوکو درد ورته پیدا کېږي یا مثلا لږ روحي هغه تکلیفونه ورته پیدا کېږي چې دا په خپله د وخت په تېرېدو سره ښه کېږي
کور دې ودان ډاکټر صاحب وګمجانې د پرونی په دوهمه نیمایي کې به په دې باندې نورې خبرې هم راته وکړي د روغتیا د پروګرام په دوهمه برخه کې ډاکټره وګمجانه د ښځو د روغتیا په ارتباط ستاسو پوښتنو ته ځواب ورکوي
اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي رادیو بیلا بیل خبرونه د خپلو موبایلونو لاره واوري کچېره تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکی یاست لا تاسو واتنی وشمیرې سره اړیکه ټینګه کړئ او په دې ډول د ازادي رادیو تازه خبرونه راپورونه ځانګړي سپورتي او نورې تفریح خبرونه ورکړئ او د موبایل لاره واوري